سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینن د خالی ورځ د 2015 کال د مئی 28 نیټه د آزاد عبدالحی کاکړ او سره الله مومند مو د مشال ریډیو د نن ورځې د نخ سات خبرونو په لومړی غړي کې هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله به یاست. په دغه غړي کې د پاکستان، افغانستان، خیبر پښتونخوا، ایران او امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې درته اورو. په پیل کې به سره الله مومند خبرونه وړاندې کړي.
سهار مو په خیر. لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي چې افغان ولسمشر ویلي دی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک متن حتمی نه دی. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي دي. او پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسۍ سره سم په لومبي میچ کې کوربه هیواد زمبابوې ته په شلوریزه یا ټویټن ٹی ٹوینٹی میچ کے ماتے ورکڑی. اوز خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړي او د ولسمشر لخوا د رابلل شوي مشورتي غونډې ګډونوال ویلي چې افغان ولسمشر ویلي دی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک متن حتمی نه دی او پکې اصلاحات راتلی شي. قاضي محمد امین وقت پرون د مشالري وزادۍ څانګې ته وویل چې ولسمشر په ارګ کې د زیارت ورځې په ناسته کې د یو شمېر مشرانو او سیاسي شخصیتونو وړاندیزونه واورېدل او ویې ویل چې د تفاهم لیک په مسوده کې اصلاحات راتلی شي. د ده په خبره د غونډې ګډونوالو د تفاهم لیک د هغه مادې په لرې کولو ټینګار وکړ چې د ازادۍ غوښتونکو اصطلاح په کې کارول شوې ځکه چې د ده په وینا افغانستان ازادۍ غوښتونکي نه لري.
اصلاحات راځي هغه پیغام وازه ده چې مسلح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویلی شو چې افغانستان کې ازادي غوښتونکي نه سیاسي ګوندونه څنګه قانون سره سره او جمهور رئیس او اختیار ورته ورکړو چې اصلاحات به جریان ولري او دغه مسله د خپل ځای باندې پاکیږي.
که څه هم د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ په دې وروستیو کې د شوي تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې مدني ټولنو او ځینو سیاستوالو دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بللې، خو افغان حکومت ویلي دی چې په تېر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. په شمالي وزیرستان کې امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن ژوبل دی. پرون چارواکو مشرانو ته ویل چې تېر ماښام په د تخیلو سیمه کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوسټ برید وکړ چې له هغې وروسته امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروایي وکړه. د دواړو خواوو ترمنځ په نښته کې یو امنیتي سرتیر او 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. تر دې دمه د دې پیښې په اړه وسلوالو څه نه دي ویلي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شوو میرمنو لپاره دې د سر د بټولو ځای یا دارالامان جوړ کړل شي. پرون د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د کامی وطن ګوند غړي میراج همایون په اعتباد کې د کال 2014 پورې د موجود دارالامان پر ختمولو سختې نیوکې وکړې او زیاته کړه چې کومې میرمنې کور نه لري نو هغوی به د سر پټولو لپاره چیرته ځي.
ماشومان واده شي د دولس کالو ماشومان واده شي یو ماشوم سره هغه دیارلس کال عمر کې هغه د کور نه اوښتلی شي نه بیا مور ساتي نه بیا پلار ساتي نه هلته سوسار کې ځای هغې به چېرته شي.
دا بحث وروسته له هغو راپورته شو چې د خیبر پښتونخوا د ټولنې د خیر ښېګڼې وزیر مهرتاج روغانی سمري ته په خپله وینا کې ویل چې هغه دارالامان ته د ښځو د لیږلو په حق کې نه ده او د دوی حکومت به د میرمنو د کورنۍ ستونزو د حل لپاره د جوړجاړي کمیټیانې جوړوي. د فرخندې د قتل مقدمه نن سرروالۍ ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدائیه محکمې رئیس صفي الله مجدودی پرون مشال روته ویل د دوی له لورې د دې دوسیې قضایي او اداري پړاوونه بشپړ شوي دي.
د فرخندې د وژنې دوسیه انشاءالله د هفتې په ورځ موږ رسمن مربوطه سرانوالۍ ته تسلیمو کې چېرته هغوی علاقه ولري کولی شي چې خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې محکمې استیناف ته ورکړي او استیناف پرې غور وشي.
د فرخندې د قتل په تور تر اوسه ابتدایي محکمې څلور کسان په اعدام او اته تنه په شپاړس کاله بند محکوم کړي دي. د دندې د غفلت په تور یوولس پولیسو ته د یو کال د قید سزا ورول شوې. ویش کلنه فرخنده د قرآن کریم د سوځېدو په تور د مارچ په 19 په کابل کې یوې ډلې په وهلو ووژل او بیا وروسته محکمې ثابته کړه چې دې قرآن کریم نو سوځولې. په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنې لږ تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نور یې جوبل کړي دي. دغه چاودنه پرون په کتیف صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید پړه منلې. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عمل کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې، تصویب او یا په ممکنه توګه د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. که دغه تړون وشي نو ایران به د غرب له لورې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. او اخري خبر د کرکټ، پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسۍ سره سم په لومړي میچ کې کوربه هیواد زمبابوې ته په شلوریزه یا ټي ټوینټي لوبه کې ماته ورکړي. پرون د لاهور په قذافي میدان په لومړي ځل ترسره شوي شلوریزه میچ کې پاکستاني لوبډلې زمبابوې ته په 5 وکټو ماته ورکړه. د زمبابوې کرکټ لوبډلې ټاس وګټل او په ټولو شلورونو کې یې د شپږو وکټو په تاوان 122 رنځونه جوړ کړل. پاکستاني لوبډلې د 5 لوبغاړو په سوځېدو دغه رنځونه پوره کړل. شپږ کاله مخکې د کال 2009 د مارچ میاشتې په دریمه نیټه په پاکستان کې د سریلنکا په کرکټ لوبډلې تر حملې وروسته د افغانستان کرکټ لوبډلې پرته بل کوم نړیوال کرکټ ټیم پاکستان ته د لوبې لپاره نه ورغلی. دا ته د مهال د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا کې خبرونه له اسرار عالم مومند اوریدل. په دې روانه غړي کې ځینې نور رپورټونه تر څنګ مهم رپورټونه دادي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی وایي چې ولسمشر اشرف غنی په لیده کتو کې ورته وویل چې د پاکستان له جاسوسي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کېږي. په متن کې د راز اعتراض یوه نقطه ده. په کوزدرګي څو اونۍ مخکې د صوبای اسمبلی په زمینی انتخاباتو کې ښځې له ووټه منع کړل سوې دي، خو که په 1 می کېدونکي بلدیتي انتخاباتو کې هم دغه عمل تکرار سي نو د پاکستان انتخابي کمیشن به څه اقدام کوي.
معاہدہ جرگا اعلان یا پمپلیٹ یا پوسٹر پرنٹ پہ الیکشن کمیشن مداو خلاف سخت ایکشن اخلی.
داسې تور لګېږي چې ځینې مدرسې د انتها پسندۍ خورولو سرچینې دي، خو دوی ورځې مخکې د سند صوبې وزیر اعلی د څلور داسې کسانو د نیولو خبر ورکړی چې په ښه معیاري تعلیمي ادارو کې سبق ویلی او د یو شمېر کسانو په وژلو تورن دي. دا څه په ګوته کوي؟
دا داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول صفز الخلچي ورته ښکاري.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال فریدو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. افغان حکومت ته ونښتې سرچینه وایي ولسمشر د امن لیک د پاکستان استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کېږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواسطه چې د یو شمېر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سختو مخالفت سره مخامخ سوي دي، خو د پاکستان له لوري د دغه اقدام هرکلی کړی دی. فریبا ظاهر نور جزئیات ورکوي.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله په اړه د شوي تفاهم لیک پر متن به له سره غور کېږي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنجشنبې ورځ په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لرې کېږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه، له وسله والو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ورباندې وسو او شایي له متن څخه لرې سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالی شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د غونډې د ګډونوالو وړاندیزونه واورېدل او وویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای سي. د شغلی وقت په خبره د غونډې ډیرو ګډونوالو د هغې مادې پر حذف ټینګار کوه چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکښې کارول سوې وه، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي، هغه په یوه ماده ده چې مسلح مخالفین او ازادي غوښتونکي مونږ ویلی چې افغانستان کې ازادي غوښتونکي دا کلمه د رفرده دا باید مسلحات کې نه وي.
د راپورونو له مخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک تېره اونۍ وروسته له هغه لاسلیک سو چې د پاکستان صدراعظم او د هغه هیواد د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره له دې چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک تر افشا کېدو وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو، ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشد او هغې تر ډیره د پاکستان په ګټه وبله، خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وایي که د دې تفاهم لیک له لاسلیک کېدو څخه د پاکستان هدف د ډیورند دواړو غاړو ته د تروریزم او افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وي چې ډیری یې د پاکستان په لوري کې میشت دي، نو دا لاسلیک سم کار دی. خو په دې تفاهم کې له تروریزم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت اړ سو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په غبرګون کې ویلي وو چې افغانستان په 2006 او 2009 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خپور سوی.
فریبا ظاهر وه د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د جمعې په مازیګر د پېښور حیاتآباد کې د ښځو د دارالامان د تړلو پر موضوع تود بحث وسو. اپوزیشن ګوندونو دغه مرکز په تړلو سخت احتجاج وکړ، خو د حکومت دریځ دا و چې دوی د دې ځای ښځې په بل دارالامان ته لېږلې دي. دارالامان هغه ځای دی چې حکومت یې د هغو ښځو د استوګنې لپاره جوړوي چې د کورنۍ لانجو له وجې کورونو پرېښودلو ته مجبوره سوي دي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د 2014 پوری په دغه دارالامان کې شپېته ښځو ته پناه ورکړې شوې وه، خو دا مهال د نیمې لارې د کور یا هاپ وی هاوس په نوم د حیات آباد دغه دارالامان ختم کړی شوی دی او په دې کې پناه اخیستونکي شپېته ښځې د وومن کرایسس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان ته منتقل شوې دي. او دې لړکی د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې هغه د خزو دارالامان ته د منتقل کولو په حق کې نه ده، او د دوی حکومت به د یو خزي د رور پلار یا خاون سره د کورونو ستونزو د حل کولو لپاره مسالیتي کمیټیانی جوړوي. خو د مخالف ګوندونو د اسمبلی خزینه غړو د بیځایه شوی خزو په اړه د صوبایي وزیر مهرتاج روغانی په دې سرګندونو سخت احتجاج وکړو. د قومي وطن ګوند میراج همایون بیبي وویل چې کچيري د کورنی تشدد یا جګړو له وجې خزي بیځایه شي، نو که دارالامان نه وي نو هغه به چرته ځي.
ماشومان واده شي، د دولس کالو ماشومان واده شي، یو ماشوم سره هغه د دیارلس کالو عمر کې هغه د کور نه اوښکلی شي، نه بیا مور ساتي، نه بیا پلار ساتي، نه هلته سسرال کې ځای، هغه به چرته ځي. هاف وی هاوس دغه د باندې جوړ شو چې دې ځای کې د راشي پروټیکشن بای د ګورنمنټ، خو اوس چې کوم یو اگزیسټنګ یو فیسلټي اوس د لور کې شو هغه باندې شو. دا د ټوکو والا خبره هم ده، سلیمان څنګه ټوکو شو.
او د جمعیت علما اسلام پی مفتی سید جانان وویل چې د بیځایه شوی ښځو لپاره دارالامان ضروری دی، خو د دارالامان ماحول هم سمول پکار دی.
څه په دا تیرو 50 کلونو کې څومره زنانه دارالامان ته راغلي او هغه زنانه بیا څه شولې؟ څنګه دې مو خپلې اصرار کوي چې دارالامان دې ځای څه ویده هرې زیلی کې دې په څه دارالامان بیا دارال خرابه جوړه شي؟ دې ته یو په میډۍ جوړه ورکو بول دي چې دې کې څومره زنانه راغلي
خود خیر خیګړی صوبایي وزیر ډاکټر مهرتار روغانی وویل چې د ویمن کرایسس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان موجود دی او دغه دارالامان کې به یوازې د سختو کورونو ستونزو سره مخ خزي پناه اغیستل شي او وړې وړې کورنۍ جګړې به د مسالیتي کمیټیانو د لارې حل کولای شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
او یو بل خبر ترازو چې د لوب په اړه دی، خو ارزښ ته دا دی چې په پاکستان کې تر شپږ کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د کرکټ نړیوالې لوبې پیل شوي دي. په دې هېواد کې د کرکټ د نړیوالو ټیمونو راتګ تر هغه وروسته درېدلی و چې په 2009 کال کې په لاهور کې سری لنکا پر کرکټ ټیم او سوال برید وسو چې نتیجه کې اته کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. تر دې برید شپږ کاله وروسته اوس د زمبابوې ټیم لومړۍ لوبډله ده چې په سختو امنیتي تدابیرو کې د پاکستان سفر ته رسیدلې ده او پرون د لوبه د پاکستان له کرکټ ټیم سره کړې ده. د دې نور تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د جمعې پر ورځ ماښام د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په قذافي سټیډیم کې د پاکستان او زمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنۍ شل اوریزه لوبه وشوه چې په نتیجه کې په پاکستان کې هغه انتظار ختم شو چې له تېرو شپږو کلونو راهیسې کاوه. په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو پر مخ د کرکټ دروازې هغه وخت وتړل شوې چې وسلوالو په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلنکا پر لوبډلې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان مړه او پر یو څارونکي یا امپایر سربېره پکې ګڼ شمېر نور ټپیان شوه. زمبابوې د ټیسټ درجې لرونکي لومړنۍ کرکټ لوبډله شوه چې په 2009 میلادي کال کې د سریلنکا پر ملي لوبډلې تر وسلوال برید وروسته پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د شل اوریزو لوبه د لوبډلې کپتان شاهد خان پریدي تېره ورځ په لاهور کې د یوې خبرې غونډې پر مهال د زمبابوې لوبډلې مننه وکړه چې په مبهم وضعیت کې پاکستان ته سفر وکړ او دلته د نړیوال کرکټ بندې دروازې بیرته پرانستې. د وای په لومړی سر کې د زمبابوې له حکومت او په ځانګړې توګه د دې هېواد د ملي لوبډلې د لوبغاړو مننه کوم چې پاکستان ته راغلل او هیله لرم چې دوی به له دې سفره خوند واخلي. که څه هم د زمبابوې د کرکټ بورډ د رواني میاشت په پیل کې د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به خپله لوبډله د هیواد ته واستوي، خو د رواني میاشت په 13 نیټه په کراچۍ کې پر یو مسافروونکي بستر وسلوال برید وروسته چې 45 کسان پکې ووژل شو دغه ټیم پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه چې بیا د پاکستاني حکومت تر ډاډۍ نه وروسته د نن راتلو پرېکړه بیرته واخیسته. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ارګانونو د زمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه لړۍ لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او د دغې لوبډلې لوبغاړو ته پر مالي امتیازاتو سربېره اند یو ولسمشر تر کچې امنیتي پروتوکول ورکول کېږي. د زمبابوې د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته راغلې چې د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل څارونکي د زمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه څارلو لپاره ونه لېږل. ټاکل شوی چې د زمبابوې لوبډله به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هېواد د کرکټ ټیم سره درې ورځنۍ او دوه شل اوریزې لوبې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او زمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې پاکستان زمبابوې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. دغې لوبې ته د پاکستان له ګډ ګډ څخه د جودپور دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان ورغلي وو.
دا زبیح الله شفق په خیبر پښتونخوا کې میشتو د شمالي وزیرستان بیا کړکل سو خلکو حکومت ته د جون تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی دی چې د دوی د ستنولو مهال وشتي په ډاګه کړي. د دوی په وینا کې چیرې حکومت د دوی غوښتنه پوره نه کړي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو په اړه څه پلان لري چې د افغانستان په خوست ولایت کې میشتي. په دې اړه د بوریوال کاکړ رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا په بونو او نور سیمو کې میشتو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سو خلکو نه یوازې په وار وار جرګې کړې دي، بلکې اوس خو یې د دوی په وینا حکومت ته د دې لپاره وروستۍ نیټه ورکړې ده چې د دوی د ستنولو مهالویش په ډاګه کړي. خو د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سوي خلک دوایي د پاکستان حکومت تر اوسه له دوی سره د ستنېدو لپاره هیڅ تماس نه دی نیولی. په خوست کې د میشتو د بې کوره کړل سو خلکو د جرګې غړي مولوي خاندراز داوړ مشال راډیو ته وویل که څه هم افغان حکومت او ولس له دوی سره د پام وړ مینه او مرستې کوي، خو دوی به بیا هم هغه وخت وزیرستان ته ستنېږي چې کله هلته امن پر ځای شي. مولوي خاندراز داوړ وویل
بالکل چې کله وطن کې آرام او سکون راشي موږ خپل وطن ته خامخا ځو. خلک اوس زموږ د خوست ولایت کډوال چې دي د حکومت سره په دې بات کې سره بیتانه ده شوی، ځکه چې اوس پرې څومره اعلانونه کیږي اعلانونه غیر یقیني دي.
د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سو خلکو د بیرته ستنولو انتظامي چارې فاټا سیکرټریټ ته سپارلې دي. د دې ادارې د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجی مشال راډیو ته وویل دوی افغانستان ته د تللو خلکو د بیرته ستنېدو په لړ کې له هغوی سره د مرستې لپاره تر نهو میاشتو په کرم ایجنسۍ کې یو مرکز جوړ کړی و. فرمان خلجی زیاته کړه چې لوی شمېر خلک له افغانستانه ستانه سو او کوم چې پاتې دي هغوی ته دوی هر وخت هرکلی وای. ده وویل
نه میاشتې پورې مونږ په کرم ایجنسی کې په عریضۍ کې یو پوینټ کلاو کړی و دي ولې چې اوس لارې باندې هلته نه راتلي چېرته به کله به خلک هلته راو هغوی ته به فری ټرانسپورټیشن پیسې هم ورکولې او ټرانسپورټیشن هم ورکولو فوډ هم ورکولو هلته زمونږ چې شپې راتلو نو اوسېدو انتظام هم کړی وو زمونږ هغو ټولو ته ریکوېسټ وو او ډېر کسان راغو هغې نه پس بالکل ځي کسان راتلل چې بند شو اور اوس هم چې ځي څوک راځي نو دے آر موسٹ ویلکم دا دوی خپل وطن نه دي خپل ملک دی خپل ملک راتلو کې
له مولوی خاندراز داوړ څخه مې وپوښتل چې دوی به له پاکستان حکومت سره د ستنېدو لپاره تماس نیسي که نه. دوی غواړي چې د پاکستان حکومت دوی ته د ستنېدو ووایي. ده وویل موږ په خپله خوښه دلته نه یو راغلي بلکې د پاکستان حکومت لارې راته بندې کړې وې نو موږ ځکه دلته راغلو.
پاکستان باندې چې کوم روډونه او کوم لارې ورته کار کوي بالکل فلایټلای نه شو. افغانستان خلک دا زموږ پښتانه دي زموږ کلتور رواج رسم رواج یو دی دې خلک زموږ کلي کې قومونو کې وخت تېر کړو دې وجه نه موږ دلته راغلو بالکل دلته نشته ښه ارام سره ژوند تېروي او دا خلک موږ ته ډېر خوشحاله دي چې د افغانستان ولس خلک دي یو یا حکومت نظامي خلک دي زموږ سره بالکل د ورورولۍ په شان ته راکوي وخت تېری کوي.
د یادونې وړ ده چې د تیر کال د جون پر 15مه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیاز په نامه عملیات پیل کړل چې له کبله یې تر 100,000 زیات خلک بې کوره کړل سو. په دې 100,000 خلکو کې شاوخوا 200,000 د افغانستان خوست ولایت ته ولاړل او نور د خیبر پښتونخوا بنو ډیره اسماعیل خان او نور سیمو ته وکوچېدل.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروې
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمه کې وسلوالو یو شمېر سکونونه ړنګ کړي او د پاکستان د بندوبستي سیمو پرتله دلته تعلیمي شاره د نشت برابره ده نو د دې سیمې خلک څنګه کولای سي چې خپلو بچو ته تعلیم ورکړي؟ پر دې اړه درته زموږ همکار سارالم مومند د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې پر رپورټ وړاندې کوي چې څرنګه د یوې ټولنې غړو د سند د ضلع د لړکاني سیمې په یوه کلي کې تعلیم خور کړی. راځي ورته غوښتو.
د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې 100,000 ماشومان سکولونو ته نه ځي. په سلګونو ښوونکي چې د ښوونې جوګه نه دي په سیاسي بنیادونو یې د استاذۍ نوکرۍ ترلاسه کړي دي. همداراز یو شمېر سکولونه دي چې زده کوونکي یې د ناستې چوکۍ صفا اوبه او ټایلټ نه لري او دارنګ په تعلیم کې پاکستان ډېر وروسته پاتې دي. پوښتنه دا ده چې د دې حل څه کېدای شي؟ د سند په لړکانه ضلع کې د خیرو ډیرو په سیمه کې د کلیوالو علاقو د پرمختګ لپاره کارکوونکي د حسن منګي میموریل په نامه د یوې ټولنې غړو په دې سیمه کې د تعلیمي مسلو د حل لپاره یوه تجربه وکړه. د لیکوالۍ په خبره ړومبی د دغه ټولنې غړي کور په کور وګرځېدل او له ماشومانو سره یې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړې. یاد اداره وایي له دې وروستو هغوی د ماشومانو میندو او پلرونو سره د تعلیم په ارزښت او ګټو غونډې او باسونه وکړل. هغو ته یې وویل چې څرنګه د دوی ماشومان جینکۍ کولی شي چې په سکول کې د نیمې ورځې تیرولو وروستو له دوی سره د کور په کارونو کې هم مرسته وکړي. همداراز یې زمیندارانو ته هم دا باور ورکړو چې کله د فصلونو د کرلو یا ریبلو موسم وي نو بچو ته به یې د دوه اونۍ پورې رخصتیانې ورکوي. د مخالفونکو په خبره دغه قسمه ګامونو د تعلیم په لار کې د موجودو خنډونو د له منځه وړو لړکې ډېره مرسته وکړه. بلخوا یادې ټولنې یو پرایمري سکول هم جوړ کړو خو د دوی تعلیمي کمپین دومره کار کړی وو چې په کال 2010 کې کله دوی په وړومبي ځل سکول خلاص کړو نو دومره ډېر ماشومان داخلو اخیستلو ته راغلي وو چې دوی ډېر زر دویم شفت هم شروع کړو. د حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې په دې سیمه کې د دوو سکولونو تر فعالولو وروستو یو میډل سکول هم جوړ کړو. د مقالکون کې په خبره زیاتره پلرونو نه غوښتل چې د دوی لونه د نهم او لسم تعلیم ترلاسه کولو لپاره د بل کلي سکول ته لاړ شي، نو یا د ټولنې له وړاندې موجود په میډل سکول کې د جینکو لپاره د نهم او لسم کلاسونه شروع کړل. د دغه ټولنې مشره وایي پر دې سربیره دوی په دغه سیمه کې د هلکانو یو سکول هم فعال کړو. نوموړی وایي په لومبیو کې د زده کوونکو شمیره کمه وه، نو دوی په هوټلونو او دوکانونو کې کارکوونکي ماشومان وهڅول چې په سکول کې داخله واخلي. د حسن منګي میموریل په نامه د ټولنې په خبره په داسې حال کې چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو حاضرۍ کمې وي، نو دوی هغه تعلیم یافته ځوانان د استادۍ په دنده وګمارل چې بیروزګاره وو او د نوکریانو په لټون کې وو. په مقاله کې راغلي دي له دې وروستو حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې یو تحقیق وکړ چې له مخې یې دا خبره مخته راغله چې د مذهبي اقلیتونو ماشومان په سکولونو کې داخله نه اخلي، نو دوی د دغه ماشومانو لپاره ځان له یو کمیونټي سکول جوړ کړو. دوی زیاتوي هغوی په سکولونو کې د لوبو یا سپورټس په ګډون داسې نورې تفریحي مواقع برابر کړي دي چې ماشومان په لارو کوڅو کې د لوبو کولو پر ځای غواړي چې سکولونو ته لاړ شي.
د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې مقاله درته اسرارلم مومند وړاندې کړه. اوس هم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې درته د ګلنار بیګمې په وخت کې یوه سندره اورو. ګلنار بیگم په شخصي سندر واوري دا اوس هم نه نیمه بجې سوي دي. اسرار الله مومن به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د ولسمشر لخوا د رابلل شوې مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وخت وایي چې افغان ولسمشر ویلي دی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک متن حتمي نه دی او پکې اصلاحات راتلی شي. نوموړي دغه خبرې پرون د مشر ډیو ازادۍ څانګې ته کړي. د ده په خبره چې ولسمشر محمد اشرف غني په ارګ کې د زیارت ورځې په ناسته کې د یو شمېر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته دغه څرګندونې کړي. په شمالي وزیرستان کې د مټي سرتېرو وسله وال ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن ژوبل دی. پرون ناوخته چارواکو مشرانو ته ویل چې ماښام په دته خېلو سیمه کې رامنځته شوې دغه نښته کې یو امنیتي سرتېری او پنځه مشکوکه وسله وال وژل شوي او یو امنیتي سرتېری ژوبل دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورني تشددو ښکار شوو میرمنو لپاره دې د سر د پټولو ځای یا دارالامان جوړ کړل شي. پرون د اسمبلۍ غونډې ته په خپله وینا کې د قومي وطن ګوند غړی میراج همایون په اعتباد کې د کال 2013 پورې د موجود دارالامان په ختمولو سختې نیوکې وکړې او زیاته کړه چې کومه میرمنې کور نه لري نو هغوی به د سر پټولو لپاره چیرته ځي. د فرخندې د قتل مقدمه نن څارلوالۍ ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدایي محکمه رئیس سپی الله مجددي پرون مشهد ته ویل د دوی له لورې د دوی دوسیې قضایي او اداري پړاوونه بشپړ شوي دي. ویشکلنه فرخنده د قران کریم د سوزیدو په تور د مارچ په 19مه په کابل کې یوې ډلې په وهلو وجله او بیا وروسته محکمه ثابته کړه چې د قران کریم نو سوزولې. په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په یو جومات کې 14 لک تر لږه یو ویشت کسان وژلي او لسګونو نور یې ژوبل کړي دي. دغه 14 پرون په کتیب صوبه کې د امام علي په جومات کې شوې ده. او پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسۍ سره سم په پرون په لومبي میچ کې کوربه هیواد زمبابوې ته په شلوریزه یا ټي 20 لوبه کې ماتې ورکړه او ټاکل شوې نن د افغانستان د 14 کلونو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي لو سیالو په درېیمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي.
اسرار علم مومندو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او سم سراج سهیر د پاکستان د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې په پاکستان کې د ترخګری خلاف جنگ باندې لیکلی او وایي شمالي وزیرستان کې د ترخګری د خاتمې لپاره ضربې عذب اپریشن شروع کول د سیاسي او عسکري مشروالۍ یو ښه فیصله وه چې نتیجه کې شمالي وزیرستان د وسلوالو نه پاکړل شو. د ادارې په وینا له دې وروسته باید چې اوس پوس په خاري علاقو کې هم دغه رنګ اپریشن پیل کړي او پکار دی چې ټول سیاسي ګوندونه له حکومت او پوس سره مرسته وکړي او د سیاسي تړونونو نه پرته یو کوټلې اپریشن شروع کړي چې دا نن خاري هم له وسلوالو پاکې کړې شي. دریا اخري کې وایي باید چې په دې شکایت هم توجه ورکړل شي چې د وسلوالو سره د سکیورټي ادارو نه هم جدید وسله ده او داسې پیښې هم مخې ته راغلي چې پکې سکیورټي اهلکاران ککړ ختلي. نو ضروري ده چې د سکیورټي ادارو نه هم دغه خامۍ ختمې کړې شي نو د ترهګرو پر ضد جنگ ګټل به ډېر اسان شي. پلپلو د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې اسلامي کالج پېښور کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو د گورنر هاوس مخې ته په احتجاج لاس پورې کړي او وایي چې پولیټیکل انتظامی ورته د تیرو څلور کالو راهیسې سکالرشپ نه دی ورکړی د کوم د لاسه چې دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته قبایلي ولس د ترهګرۍ خلاف جنگ کې خشاک جوړیږي او دا خلک د خپلو کورونو نه در په در دي او د دوی د بحالۍ هیڅ انتظام نشته. نو بل طرف ته هغه زده کوونکي د چا سره چې د ملک مستقبل تړلی دی د هغوی د سکالرشپ پیسې بندول سراسر ظلم دی. ادریا اخیره کې د خیبر پښتونخوا گورنر ته وایي باید چې په دې مسله سمدستي توجه ورکړي او د دې سره سره د ټولو زده کوونکو ته د څلور کالو سکالرشپ او د هغوی بقایجات هم ورکړي چې دا شان دغه زده کوونکي خپل تعلیم په خشان جاری وساتي ځکه چې دا وخت د فاټه ولسته د تعلیم ډیر زیات ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومیست مجلې د هند وزیر اعظم نریندر مودی څخه د ولس د هیلو او د هغه د هلو ځلو په اړه لیکنه کړې ده. مجله لیکي نریندر مودی په دې لټه کې دی چې بهرني پانګوال خپل هیواد ته راجلب کړي. بل پلو د ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د بهرنۍ تګلارې په اړه د یو کارپو مرکه خبره کړې ده. د مرکې په برخه کې راغلي چې د افغان ولسمشر اشرف غني پر کړکېچن کورني سیاسي صورتحال سربېره ولس ته یو نوی فکر ورکړی دی. پوروال کاکړ په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
اکانومیست مجلې د مقالې په پیل کې لیکلی دی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې کله و تیر کال واک ته ورسید نو یې وویل چې پر هند به ښه وخت راولي. د مقالې په لیکنه له دې څخه د نریندر مودی هدف دا و چې د روزګار موقع به پیدا کوي، خوشحالي به راولي او په نړۍ کې به د هند تصویر روښانه کوي. خو د مقالې په لیکنه د دې هر څه په ترلاسه کولو کې د نوموړي پرمختګ بیخي ورو دی او مسله دا ده چې د پرمختګ لپاره موقع نشته. مقاله لیکي د هند ولس د نریندر مودی و بھارتیا جنتا پارټۍ ته په دومره پراخه کچه رای ورکړي چې په تیرو دیرشو کالو کې یې ساری نه لیدل کېږي. خو نوموړي زیاته پاملرنه پر دې کړې ده چې زیات واک له ځان سره وساتي او دا د هغه څه د پوره کېدو په وړاندې خنډ دی کوم ته چې هند اړتیا لري. مقاله لیکي نریندر مودی په دې کې سم ښکاري چې ګواکې هند به په نړۍ کې وځلیږي، هغه ځکه چې ښایي هند په راتلونکي یوه نسل کې په نړۍ کې تر ټولو زیات نفوذ لرونکی هیواد سي. مقاله زیاتوي دا هم ممکنه ده چې هند د نړۍ په هغو لومړیو درو هیوادونو کې راسي چې تر نورو لوی اقتصاد لري، او دا هم کېدای سي چې هند په نړیوالو اړیکو کې تر بل هر وخت زیات نړیوال اغیز ولري. اکانومیست لیکي خو مسله په دې کې ده چې نریندر مودی فکر کوي چې د دې هر څه ترلاسه کولو لپاره یوازې یو کس پکار دی او هغه د ده په فکر همدی په خپله دی. بل پلو دی ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د بهرنۍ تګلارې په اړه په جنیوا کې د میشت یو افغان کارپو مرکه خبره کړې ده. په دې مرکه کې عباس دیار مجلې ته ویلي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان د یو شمیر ملاملونو له کبله یو مستقله بهرنۍ تګلاره نه درلوده. د عباس دیار په وینا په دې لاملونو کې یو د اوږدمهالې تګلارې نشتوالی، د هیواد د راتلونکي لپاره یو فکر، او د امریکا په مشرۍ د نیټو ځواکونو لخوا غیر یقیني ژمنتیا د پام وړ و. دی وایي اوسنی افغان ولسمشر اشرف غني پر کړکېچن کورني سیاسي صورتحال او ننګونو سربیره ولس ته یو نوی فکر ورکړی دی. د اشرف غني په دې فکر کې دا شامله ده چې افغانستان په تجارتي توګه له جنوبي، منځنۍ او لویدیځې آسیا سره وتړي، خو د سیمه ییز سیاسي چاپیریال له کبله دا اسان کار نه ښکاري. شنونکی عباس دیار وایي واک ته تر رسیدو وروسته د ولسمشر اشرف غني لومړۍ لوی تروتنه دا وه چې په یمن کې یا د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي بریدونو په ډاګه ملاتړ وکړ. دی وایي ولسمشر غني دا کار په دې هیله وکړ چې سعودي عرب به پاکستان پر دې مجبور کړي چې طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي، خو داسې کېدل یو بیخي ګران کار دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سمزو یو نړیوال رپورت ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون لاسلیک کړ چې له مخې یې دغه هیواد کانګرس کولای سي له ایران سره د ایټمي پروګرام په اړه تړون کې مداخله وکړي. دغه تړون د جمعې په ورځ یعنې پرون لاسلیک سوی دی چې له مخې به یې کانګرس دا واک لري چې له ایران سره د ایټمي پروګرام په اړه تړون رد کړي. د ریپورت جزئیات له فریبا ساحر اورو.
که څه هم ولسمشر اوباما په لومړي سر کې د ایران د اټومي پروګرام د تړون په برخه کې د کانګرس تشکیلتیا سره مخالفت درلود، خو د جمعې په ورځ د یوه قانون په لاسلیک کولو سره کانګرس ته دا واک ورکړ چې په دې برخه کې خبره وکړي، غور وکړي او رد کړي. له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه یو تفاهم ته رسیدل د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ یو له مهمو اهدافو څخه دی، خو اوس د دغه نوي قانون لاسلیک د اوباما هغه وړتیا مشروطوي چې کولای سو په دې برخه کې په یوازې سر پریکړه وکړي. باراک اوباما د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له تشریفاتو پرته دغه قانون لاسلیک کړ. ښایي د امریکا کانګرس اوس یو داسې پریکړه لیک تصویب کړي چې دغه تړون ردوي، او دا احتمال هم شته چې ولسمشر اوباما هغه اقدام ویټو کړي. اوباما وړاندې خبرداری ورکړی و چې د هغه ډول شرایطو ایښودونکی پریکړه لیک به ردوي چې ایران یې هیڅکله نه مني. اوباما د جمعې په ورځ د یهودانو یوې ډلې ته په وینا کې هڅه کول داسې تضمین وړاندې کړي چې وښیي دی د مضبوطو اقداماتو غوښتونکی دی. ولسمشر اوباما وویل زه به هیڅکله یوه بده معامله ونه منم، په دې معامله کې به زما نوم وي، نو هیڅوک به د دغه تړون د ژمنو د عملي کېدو په تړاو په ډاډ ورکولو کې له دومره لوی شخصي رسک یا خطر سره مخامخ نه وي. د امریکا د سنا مجلس بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر باب کارکر چې جمهوري غوښتونکی دی وایي د اوباما اداره باید ډاډ ورکړي چې د کانګرس لخوا راپورته سویو اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا، چین، فرانسې، روسیې، بریتانیا او جرمني اټومي مرکچیان هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یو وروسي تفاهم ته ورسیږي. اسرائیل او د فارس خلیج ځینې هیوادونه ویر لري چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه د دې لپاره ځنډوي چې پر دغه هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لري کړي.
د افغانستان د ملي وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان وایي ملي اردو سږ کال د جګړې په موسم کې د وسوال طالبان لخوا د سترو حملو لپاره تیاری نیولی و. جنرال امان په غزنی، هلمند او زابل کې پوځي عملیاتو په اشاره وویل چې د جګړې د موسم تر پیل مخکې ملي اردو وتوانېده چې د وسلوالو طالبانو فعالیت محدود او د حملو شدت کم کړي. فرشته جلازی نور جزئیات وړاندې کوي.
جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو سږ کال د پخوا په پرتله پراخې او شدیدې حملې وکړې خو ونه توانېدل چې د پام وړ پرمختګ وکړي. ښاغلی امان وویل چې ملي اردو داسې ګڼله چې وسلوال به سږ کال تر دې په زیات شدت عملیات کوي، نو له دې امله یې د افغانستان په ځینې ولایتونو کې د تیاری لپاره مخکنی عملیات پیل کړي وو. جنرال امان وایي سږ کال جګړه د تیر کال پسرلی په پرتله ډیره شدیده وه خو دښمن هیڅ مثبت پرمختګ نه دی کړی، بلکې زموږ ځواکونه په ډیر ښه مورال او په ډیر قوت مخې ته ودرېدل. موږ دې ته متوجه وو چې شایي سږ کال دښمن حملو ته شدت ورکړي، خو موږ مخکې له مخکې تیاری ورته نیولې وه. په بدخشان، کندوز، سرپل، جوزجان او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د وسلوالو حملو او د بې امنیتي پراختیا په دې سیمه کې چې په نسبي ډول کرار ګڼل کېده خلک اندېښمن کړي دي. د سرپل د ولایتي شورای وغړي اسدالله خورم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی. خورم وویل چې د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ له تېر یوه کال راهیسې د وسلوالو په محاصره کې ده. خورم غوښتنه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د امنیت ښه کولو لپاره هلته پوځي عملیات وکړي. د جوزجان د اخچې ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې هم وضعیت د ډاډ وړ نه دی او وسلوال د دې سیمې د نیولو هڅې کوي. دلته باید د امنیت ټینګولو هڅې وشي، خلک هم باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دلته د موجودو قوتونو او خلکو په هماهنګۍ باید د امنیت ټینګولو لپاره یوه پریکړه وشي. خو آیا سږ کال په شمالي ولایتونو کې امنیت د پخوا په پرتله زیات خراب شوی دی؟ جنرال امان دا نه تاییدوي او وایي چې په شمال کې پخوا هم جګړې وې خو سږ کال جګړې شدت درلود.
در صفات شمال در گذشته نیست، ما جنگایی را داشتیم.
په شمالي ولایتونو کې پخوا هم جګړې وې. تیر کال په کندوز، فاریاب او سرپل کې جنگ و. سږ کال په بدخشان کې د وسلوالو تلفات ډېر زیات و. په بدخشان کې د هوا د خرابوالي له امله موږ ونه توانېدو چې خپل عملیات په سم ډول ترسره کړو، نو وسلوالو ته یې موقع ورکړ چې ځان منسجم کړي. جنرال امان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې داعش د فعالیتونو په اړه وویل چې امنیتي ځواکونه د دښمن نامه نه ګوري او عملیات کوي، او په شمالي ولایتو کې د چچنیانو، تاجکانو، ازبکانو او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادو د وسلوالو موجودیت تایید کړ.
فرشته جلازی و په خبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې پر دلشمه نیټه به دیتی ټاکنې ترسره کېږي. که څه هم سیاسي ګوندونه او امیدواران انتخابي کمپاین جاري ساتلی دي، خو اوس له مدني ټولنو سره دا ویره راپیدا شوې ده چې حسینه چې د بردیر د صوبای اسمبلی د انتخاباتو په شان په راتلونکو ټاکنو کې هم ښځې له رایو بې برخې نه کړل سي. په دې اړه د مدني ټولنې فعالینو او حکومتي چارواکو سره خبرې کړي او دا رپورټ هم جوړ کړی دی. په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د ووټ موضوع له هغه وروسته نور هم جدي سو کړی چې څو اونۍ له مخه د بردیر د صوبای اسمبلی په انتخاباتو کې ښځې له رای ورکولو منع کړل شوې. له دې وروسته د مدني ټولنو، فعالینو، سازمانونو، مطبوعاتو، پر سیاسي ګوندونو او جرګو انتقاد وکړ او د ښځو د حقوقو مبارزه کوونکې ادارې عورت فاونډیشن خو آن د عدالت دروازه وروټکوله. تر احتجاج وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن د دې نوټس واخیست او اړوند چارواکي او د ځینو سیاسي ګوندونو مشران او د صوبای اسمبلی امیدواران راوبلل. د دغو فشارونو وروسته د زیارت په ورځ 15 سیاسي ګوندونو یو تړون لاسلیک کړ چې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به ښځې له ووټه نه محروموي، بلکې برعکس به په بر او کوزدیر کې ښځې رای ورکولو ته هڅوي. خو په پېښور کې د عورت فاونډیشن یو مشره سایما منیر وایي داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د ښځو له رایو د محرومولو لپاره کوششونه روان دي.
ایون د پېښور گیٹ چاپیر کې هم دا معاہدے کېږي. معاہدے نه مطلب خبرې داسې راځي مونږ ته مردان نه خبر راغلی ده داسې ثوابی نه چوټه لاهور نه خبره راغلې ده.
هر ځل د انتخاباتو پر مهال داسې لیدل شوي چې جرګو او سیاسي ګوندونو د تړون له مخې په ځینو علاقو کې ښځې له ووټ ورکولو منع کړي دي. د دیر اوسېدونکې شاد بیګم چې ټولنیزه فعاله ده او په دیر کې د ښځو له ووټ څخه د محرومولو پر ضد د سوي احتجاجي بهیر یو مخکشه وه وای چې د قانون نشټوالی هم د ښځو په جمهوري عمل کې د شاملېدو په وړاندې یو خنډ دی.
د دغې قانون د نشټوالي په وجه باندې دا چې کوم سیاسي پارټیانې دي یا مقامي چې کوم جرګو والا خلک دي هغوی چې کومې فیصلې کوي نو هغوی څه خوف او څه هیره نه محسوسوي، ځکه چې هغوی وایي چې مخکې نه هم موږ په تاریخ کې دا قسمه فیصلې کړې دي او صرف یو وقتی شور چوت شي یا په میډیا کې خبره راټوټه شي خو د هغې خلاف هغوی ته چونکې سزاګانې نه دي اورولی شوي، نو په دې ویله به بیا هم چې الیکشن کېږي زمونږ دا یاره ده چې د پولیټیکل پارټیانو طرف نه به معاهدین کېږي او که معاهدې تحریمي ته ور نه وي نو زباني کلامي دي په جماعتونو کې په حجرو کې دا جرګې او دا پولیټیکل لیډرشپ والا خلک چې کم دي د ښځو د ووټونو د خلاف خبرې کوي، پروپیګنډې خپروي، دمکیانې ورکوي.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی خورشید عالم بیا له شاد بیګم سره اتفاق کوي چې ښځې له ووټ څخه د محرومولو پر ضد یو مخصوص قانون نسته. البته دی وایي چې کمیشن نور داسې عمومي قوانین او اختیارات لري چې له مخې یې کولای شي دا ځل په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د رای ورکولو حق یقیني کړي.
خواتین بس رکوږي نه داسې څو قسم معاهده، جرګه، اعلان یا پمپلیٹ یا پوسٹر داسی سو دعوت شوی، پرنٹ شوی، داسی سو اعلانات شو، نو الیکشن کمیشن میں دعوی خلاف سخت ایکشن اخلی. پائے کہ پارٹی شامل ہوا نو دا پارٹی خلاف بھی ایکشن اخلی، کو پائے کہ امیدوار شامل ہو امیدوار او دا امیدوار با نا اہلیت کو دے خبر رسی. سمنگا نورم دا کوشش کو چی منگا دا خواتین زنانو دا پارا پولنگ سٹیشن زیاد نہ زیاد کو دا خواتین دا کم علاقو کې څنګه پته لګي دلتا داسې کسان مې دا کیږي چې حالت هغه ته نور هم تحفظ ورکو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونه او مدني ټولنه دا غوښتنه کوي چې باید د ښځو د ووټ ورکولو پړه یو مشخصه قانون منزور کړي سي. خو خورشید عالم وایي انتخاباتي کمیشن په 2010 کال کې پارلمان ته یو تجویز ورکړی وو چې داسې یو قانون دی منزور کړي چې لمخې په هر هغه حلقه کې انتخابات کله دم سي چې پکې ښځو د مجموعي رایو 10% نه وي استعمال کړي. دغه په خبره او پارلمان دا تجویز رد کړ. د ولایتي انتخاباتو کې د ښځو د رای د ورکولو په اړه چې کومه خبره راپورته شوې په هغه مو رپورت اوریدلې. اوس هم په سلام پښتونخوا کې درته د سردار علي ټکر په ژغ کې دا سندره اورو.
سر مان سچے زمک اور د گلو نو پسر مان سچے بخ کے بے سرا دورا کانو سو بنی گی گلے بخ کے بے سرا دورا کانو سو بنی گی گلے کد گلا پسد تشنڈ کی نبیا کد گلا پسد تشنڈ کی نبیا زمک اور گلو نسل من سچے بخ کے بے سرا پورا کانوں سو بنی کی گلے بخ کے بے سرا پورا کانوں سو بنی کی گلے وتهم دیر دیر مانگا آئی وتهم دیر دیر مانگا دکھائی نا کہ عمر ہونا پٹ پٹوں نکلی کلاس دروازہ بھی اسی نیت دی نزدیکی نبیا کلاس دروازہ بھی اسی نیت دی نزدیکی نبیا زمک آور در گلون پسر من زچے بخ کے پی سارا تورا گانوں سو پڑی گی گلے بخ کے پی سارا تورا گانوں سو پڑی گی گلے سر نخ میں موایا ہے بلما خامی کت پلے سر نخ میں موایا تور ترگ میں کے خاطری ہوں دیکھ سو کی گرزی دیکھا پشو کی جواب مصرے شروع کرن بیا دیکھا پشو کی جواب مصرے شروع کرن بیا زمک اور در گلوں پسل من سچے بخ کے پی سارا پورا گانوں سو بڑی گی گلے بخ کے پی سارا پورا گانوں سو بڑی گی گلے موایا حال تے دخو بنو سہلو وتا ہوں موایا حال تے دخو بنو سہلو وتا ہوں ستا سہلے کلے ونے تغا خوبنا ہوئے او پخدے مکڑا دخو بنا مو رختیا شنو بیا او کخ دے مات لدار خوب نامو رختیا شنو بیا زمک آور در گلو نو پسے مانز چے بخ کی بے سر آورا گانو سو بڑی گی گلے بخ کی بے سر آورا گانو سو بڑی گی گلے
سردار علی ٹکر پر رقم سندر واور دار او سیوبل رپورٹ تر ازو د سیمس وی وزرالا او امنیتی چارواکی وای چې نږدې وخت کې کراچی کې د ترګری په بریدون کې ککړ کسان نیولې دي دوی زیاته کړې چې دا کسان د هیواد په لوی تعلیمي ادارو کې زده کړې کړې دي آیا د دې دا خبره څرګندې شي چې اوسوالو حل چلی او د سخت رزي مفکوره اوس د هیواد یونیورسيټیانو ته هم غځېدلې ده په دا اړه د شاهین بنری یو څېړنیز رپورټ اورو
تیر ونه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ادعا وکړه چې په کراچۍ کې په اسماعیلی شیګانو په برید او د بشري حقوقو د دفاع کوونکي سبین محمود په وجنه کې ککړ کسان نیولې دي. دغه شان حکومتي چارواکو وویل چې نیول شوي کسانو د هیواد د ډیرو معیاري پوهنتونونو نه زده کړې کړې وي او په مالی لحاظ هم مستحکم دي. تر اوسه ډیرو څېړنکارانو فکر کاوه چې ګنې د ټولنې د ښکته طبقو ځوانان د خپلو محرومو له کبله د سغدریزۍ په لور ځي او یا دا چې ډیر وسلوال د دینی مدرسو نه زده کړې کوي. خو په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي سیمه کې د بېقرارۍ او د ریاست د پالیسیو له کبله اوس د سغدریزۍ فکر د ټولنې ټولې برخې اغېزمنې کړې دي. نوموړی زیاتوي
د دې مخکې که موږ وګورو چې کومې غټې غټې پېښې شوې دي که هغه د 9/11 پېښه شوې ده که هغه د مرټرډ بمبنګ دی که هغه د 7/7 د لندن بمبنګ دی په هغې کې که تاسو وګورئ کم خلک چې په دغه طور ککړ شوي دي هغه د لندن سکول آف اکنامکس نه ایجوکیټډ دي خو د هغې باوجود هم هغه که دلته کې د انګریزانو جرنلستانو د وجنې په تور باندې څوک ککړ شوي دي. د هغه که تاسو وګورئ نو دا غټ غټ خلک دي چې هغې د دنیا د غټو غټو سټیجیس یونیسټونه او د تعلیمي ادارو نه خپل زده کړې ترسره کړي دي. نو د هغې یو وجه دا نه ده، هغې کې مختلف دغه کېدای شي فوج نه تنګ دی، څوک د حکومت نه تنګ دی، څوک د امریکې د دغه ډبل معیار نه تنګ دی. نو دا مختلف احساسات کېدای شي، د هغې یوازې چې کوم دی نو د پیسو یا د پیسو نشخل د هغې بنیادي وجه نه ده.
په پېښور کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي ثنا اعجاز وایي په ټول هیواد او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې زده کوونکو ته داسې نصاب ښودل کیږي چې ورسره یو خو هغوی د خپل تاریخ نه ناخبره پاتې شي او بلخوا داسې ذهنونه یې جوړ شي چې وروسته بیا د مذهبي سغدریزو هم خیال او ملګری شي. ثنا اعجاز وایي
ریلیجیس پارٹی آنے کی کمی دی داغی طرف نہ کم بکس پہ ارضی لگی کہ ہم داس قسم مطلب آسانی سر موجودی بس کم اسٹوڈنٹ لنک دبی ہوئی پاغی کی کتاب سے ہو رہے تو یہاں سے کتاب سے میوزک اوپن پروگرام کے تاس پر نس منٹ تک اس بدلی اسٹوڈنٹ وراشی اور بات اس پر ریکارڈ کر دیں یہ خلق امر کر دی خلق کی وحل ہندی سر تک کوئی جنگو پر کالج کے مقابلے یہ لگ دن میوزک آواز راشی پائی بانے لیٹر ہم ابھی پہنچی.
آیا تعلیمی ادارې د نوي کول خصمانه داسې کوي چې هغوی په راتلونکي کې د خپلې خاورې په آبادۍ، پرمختیا او د سولې په ځای کولو کې څه کردار ولوبوي؟ په دې اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي له بده مرغه د امن او خیر ښېګڼې تعلیم خورول د ریاست په ترجیحاتو کې نه دی شامل.
په کاغذونو کې خو د پالیسۍ جوړولو عمل بهر حال شته، خو چې کله عمل ته راشي نو داسې ښکاري چې پالیسي بالکل نشته. داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول او هغې ته وده ورکول او د هغې د خلکو حفاظت کول او هغه په امن سره په مخکې بوتلل او د هغې د ذهني امنیت خیال ساتل، د هغې د جسماني امنیت خیال ساتل، دې باندې پیسې لګول داسې قسمه سفضول خرچي ورته ښکاري. د هغې په ځای کې یو ټوپک واغېستی شي، یو بم جوړ کړی شي، یو میزایل جوړ کړی شي، نو دا ورته مهمه خبره ښکاري او هغې سره حب الوطنی تړلې ده چې کوم ته سوپر پیټریاټیزم وایي.
پاکستان کې د یوې مودې نه د دینی مدرسو او تعلیمي ادارو په نصاب کې د اصلاحاتو غوښتنه کیږي، خو ولې د ریاست د ځینې پالیسیو او مذهبي ډلو د مخالفت له کبله دغه اصلاحات تر اوسه عملي شوي نه دي.
د شاهین بونیری رپورٹ موریدی. یا اوسم سلام پښتونخوا پای ته رسو. د راشد خان په ژغ باندې خو په بل غړي کې بیا له نورو رپورټونو سره ستاسو په خدمت کې.
رانا مخواند سرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغواڑا دوسرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پی زوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پی زوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
دی نه.